سال خبرونه قدرمنو لیدونکو سلام. نن دوشنبه د لړم د میاشتې ډیر شمه ده چې د نومبر له 28 نیټې سره سمون خوري. د ګالپ موندنې ښایي چې د افغانستان د نفوس لویه برخه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده، او په همدې حال کې د رواداري اداره وایي چې اوس افغانستان کې هیڅ داسې قانون نشته چې په رسمي ډول د ماشومانو له اساسي حقونو څخه د سرغړونه منع کړي. درنو لیدونکو، زه احسان الله ریزه یم، او په نننۍ خبرونه کې به په همدغو موضوعاتو له خپلو میلمنو سره خبرې وکړم. خو په سر کې هم څو لنډ خبرونه. د بشرپالو مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال وایي چې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره $10 میلیون ځانګړي کړي دي. کرپټ سرب اکسپرت ولنی د شبکې کې لیکلي چې د سپتمبر له نیمایي راهیسې له 300 څخه زیات افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، چې په وینا یې دوی د لومړنیو بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو له بودیجې څخه $10 میلیون ګړی کړی دی. کندوز ولایت کې د معترضو خزو غورځنګ یو شمیر غړو په یو سلسله ځای کې په یو غونډه کې ټینګار کړی چې د طالبانو له خوا د مدني ټولنې فعالانو نیول او په زندان کې اچول د هغوی د عدالت غوښتنې مخه نشي نیولی. دغو معترضو خزو وویل هغه څه چې طالبان یې باید درک کړي دا دي چې افغانستان کې د زړورو خزو او د ښځو د حقونو مدافعانو په نیولو سره د آزادۍ عدالت غږ نشي چوپ کولی. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن یو اتیا کلن شو. نوموړی خپله کلیزه په سپینې ماڼۍ کې په ټوکو ولمنځله. خو د ولسمشر عمر د امریکایي رای ورکوونکو لپاره ټوکه نه، بلکې د اندېښنې وړ دی. جو بایدن د متحده ایالاتو په تاریخ کې تر ټولو زوړ ولسمشر دی. که بایدن د 2024 کال ټاکنې وګټي، د دویمې دورې په پای کې به 86 کلن وي. د ګالپ ادارې تازه سروې ښایي چې د تیر 2022 کال په څیر سږ کال هم د افغانستان د نفوس لویه برخه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده، او کورنۍ د عاید له کمښت سره ټکوي. د چارو شنونکي وایي چې په افغانستان کې بهرنۍ پانګونه له موجود حالت څخه د وتلو یوازینۍ لاره ده.
د روان 2023 کال د ګالپ سروې د موندنو له مخې د افغانستان په اقتصادي حالت کې د پروسږ کال په پرتله په ځینو برخو کې پرمختګونه شوي. د سروې موندنې ښیي چې اوس هم 1.3% افغانان فکر کوي چې د افغانستان اقتصاد مخ پر خرابېدو دی. 5% افغانان فکر کوي چې اقتصادي حالت یې ډیر خراب دی، او 25% افغانانو ته عواید خراب شوي ښکاري.
مونږ ګورو چې افغانان د خوړو او سرپناه موندلو له سختو ستونزو سره مخ دي. مونږ ګورو چې د دغه ډول افغانانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. اکثریت افغانانو ته له اقتصادي پلوه ستونزه ده چې د خپلو کورنیو لپاره خواړه برابر کړي. مونږ دا هم ګورو چې زیاتره افغانان د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي دي. له دې امله اکثریت په دې باور دي چې حالات مخ پر بدتری روان دي.
کارپوهان هم د افغانستان د اقتصاد د بد ورځې خبره مني، او د منفي پایلو په اړه خبرداري ورکوي.
په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصاد د پام وړ رکوچ نه شوی دی. په 2000 او 2020 کلونو کې د افغانستان داخلي ناخالص عواید شاوخوا $40 میلیارد سنجول شوی وو، ولې دغه رقم اوس څه باندې $44 میلیارد سنجول شوی دی. دا په دې معنی چې د افغانستان اقتصاد شاوخوا 25% رقم شوی دی، یا په بل اصطلاح هر یو افغان په اوسط ډول سره 25% غریب شوی دی.
انګیرنه دا ده چې افغانستان ته له پاکستان څخه په لویه کچه د کډوالو ورستنېدل به د افغانستان پر اقتصاد فشار لا پسې زیات کړي.
د افغانستان اقتصاد چې اوس په راپورونو کې داسې ښکاري چې د رکود پر لور روان یا وړوکی کېږي، په داسې حالت کې افغانستان ته د نورو مهاجرینو بیرته راتګ به په افغانستان کې اقتصادي حالت متاسفانه اکثر عمرسته ونه کې، بلکې منفي اثرات پرې زیات شي.
خو آیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت د بهترۍ لپاره کومه لاره موجوده ده؟
اقتصاد په ډیره ټیټه کچه کې دی. یقینا د افغانستان اقتصادي پانګې سترې پانګې اچونې ته اړتیا لري. لویو پروژو ته لکه سیمه ییزې پروژې چې درول شوي دي، لکه ټاپې چې له مرکزي آسیا څخه برېښنا او ګاز د افغانستان له لارې لیږدوي.
د ګالپ سګانۍ سروې ښیي چې یوازې 3% افغانان فکر کوي چې دوی په آرامۍ سره په خپل موجودو عوایدو گزاره کوي. وسلنه نور افغانانو ته اوسنه وخت د دندو موندلو خو وخت کاری او یوازې 15 سلنه افغانانو ته خپل اقتصادي حالت بهتر بریخي. احمد الله چوان، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا همدې ریپورت په دوام د طالبانو په واکمنۍ کې او د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلو سره د افغانستان اقتصاد وده کولای شي. آیا نړیوال به په همدې حالت کې په افغانستان کې پانګونه وکړي؟ د همدې پوښتنو ځوابولو لپاره له لندن نه د پانتون استاد ښاغلی دریاهان بهیر او په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات ښاغلی غوث چانباز په سکایپ را سره ملګري چې دواړو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلاست ښاغلی بهیر صاحب. په افغانستان کې اقتصادي ستونزه په کومه کچه کې ده؟ طالبانو د لویو پروژو د پیلېدو خبره کوي او د افغانۍ ارزښت هم تغییر کړی دی.
سلام نو درنوای تاسو ته او د بس ملمت او تاسو تاریخ تاسو ټول لیدونکو او لیدونکو ته البته مخکې د نه چې دا خو البته واضح ده چې افغانستان کې اقتصادي وضعیت د خلکو کنه دی په هغه پیمانه چې توقع تل چې تر څو د خلکو اقتصادي وضعیت کې شي متاسفانه مخ په خرابېدو دی او دا خدای دې جوال د دلایل او عوامل باندې کوشش ورو صداغه بیا د لار حل د حل لارې ورته البته وړاندیز شي. د 2021 کال د تعاملات نه راپدې خو او دا باعث ده شو چې هغه بهرنۍ مرستې چې په خو په افغانستان سره کېدلې او دا هغه مرستو په واسطه افغانستان که غټه پراختی پروژه البته هغه تطبیق کیدل شي دا باعث ده کیږي چې خلکو ته هم کاروبار جوړ شي او د خلکو اقتصاد په ټولو کې او په ټولو کې د هیواد اقتصاد خشي او دا عمده دلیل دی چې باعث د خرابیدو د اقتصاد افغانستان شو. دویم دا چې کشیر موږ او تاسو په یاد ولرو د دوه کلونو را په دې خو پر له پسې طبیعي بعد پی کې دا خپل د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات تولیده. هغه پیمانه خلک چې البته بیکاره او داغه دایت سطح را ټیټه و داغه پاغه گراف که نورم زیاتوال ایراغه یعنی یا تعداد نور خلکم پا دقه کتگوری که اضافه شد چه دوی هم رست و تا هم دیرانه ایم رست ارتیالری هم دا چه دوی دخل کاربار دلازه ور کدا پده مانا چه یعنی طبیعی پیخو بواسطه دوی ها که کروندگر رو دخل مزکی و دخل کرون و دا مسائل دلازه ور که و دخل بایزده که چه بیا هم دوی پی اقتصاد منفی تاثیر رو که در این مسئله ریم سایس د ماجرین و دا بیراوی دا اجباری شرل دا پاکستان سخه دا دا افغانستان پسکنز و یو اندازه نوری سکنز اضافه که چه دا خلم قول ایشی چه البته اجالتن یو اندازه سکنز دا افغانستان خلق دا پارا دا افغانستان اقتصاد دا پارا جور پاک و که چیره بیا آقا فرصتونه چه دا آقا ماجرین زان سراولی پاقا بانده کاروشی یکی دا ایشی چه دا آقا زعف نقاط من دا قوت نقاط به تبدیل کن چې ری موږ فرصتونه استفاده وکړو. او درېمه مسله او څلورمه مسله دا ده چې د افغانستان د دوامدار سیاسي انزوا نو د دوه کلونو د مسله و وکړه دا دوامدار سیاسي انزوا د خپل د افغانستان اقتصاد ته ستونزې زیږولي دي او بل په هیواد کې دننه د دغه موجود حکومت یا د اسلامي امارت یو اندازه د دوی هغه بې تجربهګي په دغه کارو کې او دا ټول مسایل باعث شوي چې موږ د افغانستان لپاره یو منظم قوانین ونه لرو او کله چې موږ قوانین ونه لرو موږ نشو کولای چې غټه البته خپل ستراتیژیونه چې دا په اساس باندې حرکت وکړي.
بهیر صاحب تاسو ویلي چې تمه کېده چې د افغانستان اقتصاد ښه شي مګر هغه څه ونه شول. دا تمه د کوم ځای نه کېده؟
تمه یو شیده البته مثبت ارخوته که چیره بگوره ده پیواد که البته داغ اندازه فیزیکی امنیت چه رامنسته شو بایده داغ بلا آقا مثبت نقاط دو جمله چخدی او داده تر سنگه یو اندازه آقا فساد چه موجود و مالی فسادی یا برخ البته یو شکل یو نوع فساد انواع مختلف انواع داری یا برخ داغ فساد چه را کرد داغ بلا باعث ده که چه یعنی اواید را طول چه او داغ اواید طول در افغانستان ملی بودجه ترا چه او داغ بیرتا پا پادلانه ویشل چی ویشل هم پدی مانا چه یعنی پا پروغت و پرافتهی پروژو باندی ولگی ترسو چه خلق کتا به کار بختی ها زمین هم نسایده شی نو کلا چه دقا نور مسایل ده ترسنگ دقا ستونز اضافه شوی آقا هم خپل ده خپل تاثیر دلانده را وسته او آقا اندازه چه توقع تلپ آقا اندازه تریگت پورتن شوی
بحیر سب دقا دو شنج تاسی یاد کلی یا امنیت یا پساد که کمواله کارپوهان په دې باور دي چې چرته نړیوال په افغانستان کې پانګونه وکړي نو اقتصادي وضعیت به ښه شي. فکر کوي په اوس کې به نړیوال د افغانستان کې د پانګونې لپاره زړه ښه کړي؟
دلته څو دلایل دي. موږ باید اول کله چې غواړو چې پانګونه وشي یا پانګونې ته زمینه سازي وکړو، موږ باید خپل اړیکې باید د متقابلو منافعو په اساس باندې د خپل هم د ګاونډیانو سره هم د منطقې وادو سره ټوله کې د نړۍ ټوله هیوادونو سره موږ د خپل روابط یا اړیکې هسې جوړې کړو چې د متقابلو منافعو په متقابلو تعریف شوی منافعو په اساس باندې. متاسفانه دا شی نشته. او بل دا چې چیرې موږ د خپل د نقشم چې جوړه کړې په مسیر چې روان یو دغه مسیر ته موږ بدلون ورنکو، زه فکر نه کوم چې دومره زیاتې د بهرنۍ پانګونې دپاره زمینه مساعده شي. او دا دلایل دوه عمده دلایل لري. یو دا چې د موږ اړیکې د پخوا البته د دوه کالو په تېرېدلو سره د موږ اړیکې باید مخ پکې کېدو وای د نړۍ د نورو هیوادو سره. تاسفانه په دې کې تغییر راغلی دی او دننه په هیواد کې هغه اندازه او په اصطلاح نیمایي قشر د ټولنې چې دوی هم د داسې تعلیم زمینه باید ورته مساعده شي، هم دوی ته د کار بار زمینه باید مساعده شي. متاسفانه دا کار شوی دی او دغه کارو نشتون د خپل ستونزې زیږولی دی. او دا هغه هنداره یا هغه تصویر چې د افغانستان نه بهرنۍ نړۍ ته ورخی، زه فکر کوم ډېر یو مناسب تصویر نه دی.
مننه خاغلی جان واسف، تاسو د بهیر سره په خبرو کې مو اوریدل چې د نړیوالو سره اړیکې ډېرې مهمې دي. چین د افغانستان په ګډون په سیمه کې پانګونې پیل کړي، آیا چین به د افغانستان اقتصاد ته د تکیه وړ پایه وي؟
سلام چین دلتا هغه کوم مخکخ یا پیشتاز نقش نشي لوبولی او نه غواړي چې ویلوبوي. لکه تاسو د چین رسمي موزیګیری د افغانستان په ارتباط وګورئ، نو هغوی ډیر محتاط او ډیر رسې په یو نوه یو خاص لیدوری افغانستان ته ګوري. یعنی هیڅ کله داسې اقدامات نه پورته کوي چې هغه د چین امنیت ته د چین حیثیت ته کوم خطر رامخته کړي. هغوی ډېرې وعدې کوي. تاسو خبرسته چې آن په 2001 کال کې د عینک ته مس هغه کومه مضایقه شوه یا تندر شو، هغه چینایانو یو هغه ځای مهات کړ او هغه سې پرېښودو. تقریبا تاسو خبر یاست چې هغه قیمت شوی دی 50 میلیارد ډالر او د 450 ټولو میلیونو په مقدار هلته مسشته. خو چین تر اوسه پورې هم هیڅ نوی اقدام د دغې معدن چې دوهم معدن په دنیا کې شمېرل کېږي هیڅ نوی اقدام یې له روسه کړی نه دی. په داسې حال کې چې چین ډېرې لویې سرمایه ګزاریګانې همدا اوس په منځنۍ آسیا کې لکه په تاجکستان کې، لکه په ازبکستان کې، لکه په قرغزستان کې او تر یو حده په قزاقستان کې هم سرمایه ګزاریګانی کوي. خو په افغانستان کې یوه ټنګه هم نه مسله د دې علت یا هم همدا دی چې اما محتاطانه سیاست د چین چې هغه نه غواړي مخکښ اوسېږي، هغه غواړي چې که سرمایه ګذاري هم کېږي نو یو مشروع حکومت سره دې وشي.
تاسو د چین محتاطانه ګامونو ته اشاره وکړله، څه فکر کوئ ولې چین په افغانستان کې له احتیاطه کار اخلي؟ دا د روسیې او د هند په خاطر باندې دي که نه دغه د نورو نړیوالو اړیکې چې د افغانستان کې د طالبانو سره خرابې دي؟
چې چین د روسیې فدراسیون، ایران، هندوستان دوی په یو سلسله اتحادیو کې سره مل دي لکه د شانهای، لکه د بریکس. خو په عین حال کې دوی پټ رقیبان هم دي په منطقه کې. د دوی هغه رقابت تر اوسه پورې داسې یوې مرحلې ته نه دی رسېدلی چې دوی یو واحد او انسجامي یافته موضعګیري او مسیر ولري. پټ پټ د پردې شاته دوی ډېر رقیبان دي، مخصوصا د روسیې فدراسیون او د چین. ایران او هندوستان لږ ذره په دې مسایلو کې ضعیفتر دي خو فعال ډېر. یعنی لږتر لږه هغه سیاسي چلند د چین او د روسیې د فدراسیون ډېر ډېر فعال دی. خو یو هم زړه نښه کوي چې مخکښ شي لکه مخکې چې مې وویلې، ولې؟ لپاره دې چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شوی نه دی. زید چې پروژې به خط کشي کېږي، نقشې به راجوړېږي، وادي به کېږي، خو تر هغې چې په افغانستان کې مشروع حکومت، مسؤول حکومت رامنځته نه شي، دغه مقتدر هیوادونه د منطقې چې هغه روسیې فدراسیون دی یا چین دی، هغوی دې د ځان
جنبه سب پختنه میدا کوله تاسو په روسیا کې ډیپلوماټ پات شوی یاستې چین چې په سیمه کې سرمایه گذاریانی کې وی او الته پنګونه کې لکه تاسو د تاجکستان او ازبکستان او د نورو هیوادونو یادونه وکړه په افغانستان کې په دې اړه روسیا اندېښمنه ده او آیا روسیا هم په دغه سي هیوادونو کې د افغانستان په ګډون د پنګونې لپاره هیله لري
بل شکه روسیا خو منځنۍ آسیا خو د روسیې د بهرني سیاست د تکریني پر بنسټ دا د روسیې د هغه مشروع لکشاري هغه سیاست تسجیل کړی د پدکرین کې دا د دوی د هغه د اولیا ملي منافع او حوزه ده نو په ترتیب هر هغه پنګونه چې د نورو هیوادو د فاکیږي روسیا هغه په ډیر شدت ساری او غواړي چې هلته خپل نفوذ لا نور هم زیات کړي تاسو پوهیږئ چې روسیې سره دا هیوادونه په مختلفو اتحادیو کې راشریک دي که هغه د روسیا اقتصادي اتحادیه ده که هغه د مستقلو او مشترکو منافع اتحادیه ده د ګمرکاتو اتحادیه ده او نور هم مثلا اوس یو بل فرمات رامنځته شوی دی چې د روسیې او د منځنۍ آسیا فرمات ورته وایي خو په عین حال هغه هم خپل فعالیتو ته په ډیر شدت او عمدتاً په اقتصادي اړخ کې هغه هم شدت ورکوي په داسې حال کې چې د روسیې فعالیتونه هغه مختلط دي هغه
مننه تاسو ته بیرته راګرځم اجازه راکړئ چې دلته یو پوښتنه مې د بهیر صاحب سره راغله بهیر صاحب تاسو فکر کوئ چې د افغانستان د اقتصاد ژغورل د نړیوالو ته مهم وي که مهم وي ولې
زه فکر کوم هر هیواد چې په ټوله کې نړۍ دوی د خپل د منافعو په اساس باندې د افغانستان سره یا د هر بل هیواد سره دوی په تعامل کې کیږي افغان نړۍ ته د افغانستان د خلکو د افغانستان د خلکو غوښتنې دا مهمه وای نو ولې دومره د ستونزې رامنځته شوې وای منګ ونه شو چې منګ یو ښه پارتنر پاتې شو د نړۍ سره او بل دا چې نړۍ ته هم دا مهمه نه ځکه چې هغه څه چې هغه غوښتل هغه دغه نشول هغه البته متصور نشول د نړۍ د پاره د افغانستان د حکومت د پخوانی حکومت لخوا او موجود وضعیت کې ماته چې تر سره کیږي فکر نه کوم چې ډیر زیات د نړۍ ته د اندېښنې وړ دوی کوشش کوي چې هغه ترتیب چې د افغانستان نه ګټه پورته کول شي په تاریخ باندې مرکز زه فکر کوم افراد اشخاص ګوندونه او دا مسائل دوی ته مهمه نه دي دوی چې په څه ترتیب د افغانستان نه کولای شي ګټه پورته کړه هغه کار پورته کوي ګوره د تیرو شلو کلونو کې میلیاردونه ډالر یو نظام جوړ شو البته د یو پریکړې په اساس بل دغه میلیاردونه ډالر افغانستان ته راغلل سرمایه گذاری وشو اردو جوړ شو پولیس جوړ شو تشکیلات جوړ شو بل دغه شل کال وروسته ټول منحدم شو ټول د وای نه لاړه نو دا په دې معنی چې هلته تاغه وخت پورې نړۍ د تاسو سره په یو ګام کې روانه په یو مسیر کې روانه تر څو چې داغه منافع هلته دغه خوندي
به حساب نو په مرستو باندې خو یو هیواد اقتصاد نه ودریږي که طالبان هم د نړیوالو سره تعامل ونه کړي نو نړیوال څه کولای شي چې د افغانستان اقتصاد کې مرسته وکړي
ګورې مرسته ولې نه منګ افغانستان یا هر بل هیوادی بهرنۍ مرسته اړتیا لري او د مرستو غوښتلو کې د کې عیب نشته هی باغ د چې منګ د خپل د خلکو په دسترخوان کې منګ څه تغییر راوستلای نه شو نو خبر دای چې منګ د خپل اړیکه د نړۍ سره کو تر څو چې دغه مرسته راوغړو او هغه مرسته بس فکر وکړي یو څه زیاته هغه هیوادونو په تیر با نړیوال بانک او آسیایی پراختیایی بانک د افغانستان کې د غټو پروژو تطبیق لپاره دوی مرسته کوي هغه داغه د مرستو د متوقف کیدلو له کبله فعلا هغه پروژې چې باید په افغانستان کې باید هغه تطبیق شوی هغه نیمه کاره پاتې دي اوس باید زمینه دته مساعده شي چې داغه روابط دیاری کې داغه سکه شي چې څو هغه راشي د افغانستان ته بیرته د خپل نیمه کاره پروژې پیل کاو دا دوه ګټې لري یو دا چې هیواد کې د اقتصادي پرمختیا زمینه مساعده ای بل دا چې اړیکه جوړې د افغانستان اړیکه د نورو هیوادونو سره البته دی اقتصادي محور په اساس باندې جوړیږي مرسته ارتیا د بهرنۍ مرسته او د ترڅنګ د نننه په هیواد کې باید هغه تر سره شي تر څو چې موږ وکولای شو د خپل خلکو د کار بار زمينه مساعده
پوه شو بهسه روسته پښتنه کوم جنوا صاحب کلن جواب را ته راکړي د چین پنګونی خو په سیمه کې بیخي ښکار دي ټول پر خبر دي فکر کوي روسیه هم دغه لوی پروژو توان لري اقتصادي توان لري کوم څرک خو نه ښکاری
البته چې توان لري روسیه په پای په پانی شوروي کې هات چې روسیه حقوقي ځایناستې ده ډېرې پروژې تقریبا د یو سلو شلو نه زیاتې پروژې وي چې هغه بنیادي وي په افغانستان کې پلې کړې وي اوس هم د دې عزم لري خو بیا هم زه په دې ټینګار کوم دوستان د نظر ته په احترام که شل کلو کې هم په افغانستان کې بنیادي کارونه ونه شول متاسفانه پیسې راغلې خو سرمایه ګذاریګانې په اقتصاد ونه شولې او تقابلي حالات رامنځته شو دننه په کور کې طالبانو ډېر بد دهشتناکې نیګانی کولې امنیت نو و تامین اوس هم عین حالت دی چې یو حکومت راغلی چې ځانته حکومت وایي خو مشروعیت نه په دننه په کور کې او نه په بهر کې نه لري او تر څو چې رښتیا سره هم یو مسؤول حکومت اوس که ته یو تړون چا سره امضا کوي خو ته به یو مسؤول کس اوسېږي چې ته وپېژندل شي دا صحیح ده چې هر هېواد د خپلو منافعو پر بنسټ عمل کوي او هغې ته په کتو خو نن دغه شرایط دغه هېوادونه نه ګوري کنه دوی تیږې دي دوی غواړي ډېر زیات مقصد د منځنۍ آسیا هېوادونه بلډېره لوړې توسعې په حالت کې دي هغوی غواړي چې د اورګاډي مثلا پټلۍ رامنځته شي پارک یا دغه انرژي د کاسا پروژه ده دا منتقله شي یا د ټاپي خو بیا هم تاسو وینئ چې دننه په ځمکه کې پرات او پرابلم همدغه عدم د مشروعیت دی پکې کوم چې خاص تصمیم نه دی ولې چې په اخر طالبانو سره به او د غوی مخالفینو سره چې وځي مسکو ته مرادوتوي معلومه نه ده کومه مخه
لپاره ډېر مننه جنباسه واخر سره خلاص شو بخنه غوړم ډېر مننه جنباسه لندن د پانتون استاد هاغله دریاهان بهیر او په مسکو کې په خونه افغان ډیپلومات هاغله غاز جنباس کور مودن خبرونه کوم سره ګډون وکړه د ماشومانو د ساتنې اداره نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ بولی او د دې ورځې په مناسبت یو اعلامیه کې ویلي چې نړۍ اوس د ماشومانو لپاره ډیر خطرناک ځای دی په همدې حال کې د رواداری ادارې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته دغه ډلې د ماشومانو د ځانګړو قوانینو په ګډون اکثره پخوانی قوانین لغوه کړي او اوس د ماشومانو پر وړاندې د جرمونو مرتکبینو ته د سزا ورکولو لپاره هیڅ قانون نشته په افغانستان کې د کوچنیانو د حقوقو او قوانینو په څرنګوالي د بحث لپاره له ویرجینیا نه په ختیځ زون کې د بشري حقوقو په خوانی مشر جانداد سپینغر په سکایپ را سره ده سپینغر صاحب سلامونه په افغانستان کې د کوچنیانو وضعیت څومره د اندېښنې وړ ده
سلام په وړاندې کولو سره کاملا هغه رقم چې تاسو په ریپورت کې مو ویلي د اندېښنې وړ ده مخصوصا بعد د دین طالبان حاکم شوې دي او په ریپورت کې مغه دلیل ته عمده دلیل ته اشاره شوې ده چې کله طالبان حاکم شوې دي قانون اساسي موجود نه دی او د قانون اساسي د اثر لاندې هغه وزیر قوانین چې د ماشومان او د حقوقو د ملاتړ لپاره په تیر حکومت کې موزه شوې وو او څنګه حکومت کاوه چې حداقل د ماشومان د خوندیتوب پر اړه باندې حکومت خپل مسؤلیتونه ادا کړي هغه قوانین یو وسنه تطبیق کیږي د دې ترڅنګ طالبان هم په کوردانانه هغه اقتصادي ناورین چې رامنځته شوی دی هم د سیاغه پالیسیانی چې دوی هر ورځ په لیکي په دې کې هیڅ نه توجه نه کوي چې دغه پالیسیانی د ماشومان په ژوند باندې څومره تاثیر کوي نو په ټول ټال کې د طالبان د خوانه هیڅ نه توجه نشته او تیر قوانین هم په اسلام ملغا شوی دي نو عملا مون هیڅ داسې قانوني بیس او اساس وس نه کولو چې دغه اساس باندې سړی مطمئن شي چې په افغانستان کې د ماشومان او حقوق مسوند دي او خوندې دي
اوس په تاسو ته یو جالب خبرې ته اشاره وکړه په افغانستان کې مو څومره د ماشومان لپاره کوم قوانين درلودل او په هغه وخت کې دغه قوانين څومره د اجرا وړو
ګوري اول خود ملل متحد هغه د ماشومان د حقوقو نړیوال کنوانسیون دی چې نور بشري اسناد دي اته د بشر د حقوقو اعلامیه او نور کنوانسیونونه دي چې دا افغانستان په اصلاح د تل حق کړي او مکلفیت لري د دې کنوانسیون د پلي کولو لپاره لازم قوانين او پروګرامونه بلاره واچي تر څو د ماشومان حقوق محفوظ شي نو تلاش دیر کې د بلکې په توګه مونږه تا نه تا نور قوانين لرو د لاو د هغه یادیزه د دې کې د لکه د جګړې د اجرایي مجازات قانون شو پاگی کرد کوشش کرده چه که اگر منحرف ماشومان دی یا مرتکب ده جرم کی گی اگر سرا دیو ماشوم پا حزبان چلند وشی اصلاحی پروگرامون اپ نظر کیونی بلشی یا ده شاقه کارونو پولان دی ده ماشومانو مرزول قانونو هم ده سی
سپین غصه فکر نکوی چی ده غصه قوانینو پلی کول اقتصاد پوری اره لری که چیری پا افغانستان که اقتصادی وزید دوم رکم زوری وی ده پا خپلا هم ده ماشومانو یا ده کوچینیانو پر حقونو بعد بده غیزه کوی
تاسی دقیق ویل اقتصاد مسئله مهمه ده نړیوالو کنوانسونو که او اسنادو که یو تکی تا اشاره شویده چه اغا مستقیما دغه مسئله ده اغوی کورانه تا دیر اهمیت ور کرده ده او غلی هوادونه مکلف کهی چه ده کورانه ده اقتصادی او معیشتی وضعیت پخکیدو که باید نقش ولو بگوی ترسو اغا ما شمان چه بده کورانه و که وده کهی حقوی مسئول وسی خواندی وسی هم در اقتصادی نظره هم در معیشتی نظره و هم زدک رو تلاس رسه و لری نمون گورو چه کلا طالبان حاکم شویدی متاسفانه اقا دولتی اقتصاد چه پنریوال و رسم ولار و اقا در منزد تلیده اکثرا افغانان و کورانه مشران کارمندان در حکومت و یا در ملی اردو در پولیس و چه تقریبا در یو میلیون زیاد کورانه وابسته به در اقتصاد تا داده منزه تلیده دی ترچنگ منگورو چه در مهاجرت بحران در اتا طبیعی پیخی دی در طول در اقتصادی کرکیچ پا افغانستان که ورست تربل زیاد کرده دی او په نتیجه کې کورنۍ زیانمنی کیږي او څومره چې کورنۍ زیانمنی کیږي تاوانی ماشومان ته رسیږي ځکه ماشومان کورنۍ مجبور دي کو ماشومان وو حدسی شاخه کارونو خاطر لاړ شي مثلا نور هغه کارونه چې ماشومان سره متناسب نه دي حقوق سره هغه کاندید سپین
غرس
تکلی نه محروم شي
سپین غرس اوس خو تاسو د افغانستان وضعیت ښه تشریح او تاسو د بشري حقوقو په برخه کم ډیر کار کړی دی په دشته شرایطو کې په افغانستان کې په شته شرایطو کې د کورنیو او د ټولنو لپاره ستاسو توصیه څه ده چې د اقل ماشومان ډیر اغیزمن نشي
ډیر مهمه ده چې کورنۍ تک تک تلاش وکړي چې ماشومان خو اول سره د اقتصادي ستونزو سره شاقه کارونه کې ونګ ماریا کوم یارونه چې دي کده صاحب په نظر مثلا ماشوم شپارس کلن ماشوم نه کته ضرور نه دی چې په غټو کارونو وګمارل شي او د سات په نظر هم د څلور ساعتونه زیات باید کار ونه کړي دا نړیوال معیار دی همداسې باید کار د ماشوم نه که کار اخیستل کیږي په داسې وخت کې واخیستل شي چې دوی زده کړه مختل نه کړي د دوی د مکتب ساعتونه مختل نه کړي د دوی د تفریح ساعتونه مختل نه کړي خو کورنۍ ډېر کم څه کولی شي مخصوصا که چیرې د اقتصادي ستونزو سره لاس و ګریوان وي مهمه دا ده چې حکومت خپل مسؤلیت ادا کی کوشش وکړي چې اقتصادي وده رامنځته کړي د کورنۍ سره د اقتصادي او معیشتي نظر مرسته وشي د ماشومانو لپاره ځانګړي پروګرامونه وشي یا رقم د صحت په برخه کې د تغذیې په برخه کې یا رقم د مجازاتو او د شکنجې نه د مخنیوي په برخه کې دي او که هغه د اقتصادي رفاه په برخه کې دي نو زه فکر کوم چې طالبان حکومت ځانګړي پروګرامونه رامنځته نه کاندي په تنه توګه په کورنۍ ته ډېر ګرانه وي چې د ماشوم د حقوقو په تحفظ کې نقش ولوبوي
په مشرقي زون کې د بشري حقوقو په خوانی مشر ښاغلی جانداد سپین غرس کور موادان چې په خبرونه کې مګډون وکړو او خپل خیس پرختنې مراسره شریک کړي قدرمنو لیدونکو دا وا زمون د نن ورځې خبرونه تر بل خبرونه پورې ما او زموږ ګران همکاران ته اجازه راکړي تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم.